السلام علیکم مشال ریډیو تاسو ته مشورې دونکو وخت په پیښور کې د سهار لس بجې دي. نن د زیارت ورځ او د نومبر 28 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې د جنوبی او شمالي وزیرستان او دا شان د خیبر ضلع پر امنیتي حالات تاسو ته معلومات درکو. 19 پروګرام د مشال تر رڼا لاندې بحث هم لرو او ریدلې مهي روي خو لومړی ورزو خبرونه ته. په جنوبی وزیرستان کې په یوه بمی چاودنه کې د یو ځایي مشر په ګډون درې تنه وژل شوي او څلور ژوبل دي. په شمالي او جنوبی وزیرستان کې پر امنیتي عسکرو په وسلوالو بریتونو کې څلور پوځیان وژل شوي دي او تمه ده د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند وروسته دواړو خواو ته يرغمل شوي تنان خوشي کړی شي. د خبرونو تفصیل د کوز جنوبی وزیرستان پولیس او خپیا ادارې چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې تیر ماخام د اعظم ورسک د ژا غونډۍ په کلی کې یو بمی چاودنه شوې ده چې پکې یو ځایي مشر ملک اسلم نور په ګډون درې تنه وژل شوي او څلور نور ژوبل شوي دي. د واڼې د پولیس ثانې مشر الله نواز وزیر مشال ریډیو ته ویلي چې ملک اسلم نور د خپل زوی سره یو دکان ته ورغلی و چې هلته پرې بمی چاودنه شوې چې پکې ملک اسلم نور د زوی او دکاندار وژل شوي دي. د ځایي خلکو تر مخه نوموړی تسیم یو ځای مشر بو د امنیت ټینګ ساتلو لپاره یې تل خپل غږ پورته کړی بو پر هغه د بریځ مواري چانه د منلي. بلخوا د بر جنوبی وزیرستان سره روغ سیمه کې پر پوځي پوستې د وسوالو په حمله کې دوه پوځیان وژل شوي دي او څلور ژوبل شوي دي. د سیمې امنیتي چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې تیر ماخام نامعلوم وسوالو پر پوځي پوسته برید کړي چې ورسته د دوه خواو ترمنځ انخته پیل شو چې پکې دوه پوځیان وژل شوي. مشال ریډیو ته په لیګلی یو بیان کې تحریک طالبان پاکستان د سره روغې پر پوځي پوستا د حملې ذمہواری منلې ده. بلخوا د پاکستان د پوځ د اماړیکو ادارې اس پی آر پرون په یو بیان کې ویلي چې د شمالي وزیرستان پر ازمک کې د پوځ په یو ګاډي د سړک غاړي بمی چاودنه کې دوه پوځیان وژل شوي دي. بیان زیاتوي چې وسلوالو په ازمک کې د امنیتي عسکرو پر قافلې د ریموټ کنټرول بم حمله کړې چې پکې دوه پوځیان وژل شوي دي. له دې وړاندې د نومبر په 6 هم د ازمک په ګډیوم سیمه کې د سړک غاړي بمی برید کې یو امنیتي سرتیری وژل شوی و. تر اوسه کومې وسلوالو ډلې لا په دغه اړه څه نه دی ویلي. د خیبر ضلع د پولیسو بیان زهیر اپریدی نن سهار مشال ریډیو ته ویلي چې تیره شپه د جمرود په لالا کنډاو چک پوستا په سوالو برید کړی چې پکې یو پولیس پایي تر ژوبل کېدو وروسته په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې ساور کړی ده. پولیس چارواکي وایي پیښه هغه مهال د علي مسجد تاڼې په حدودو کې رامنځته شوه چې کله تیره شپه پر یوې چک پوستې په سوالو برید وکاو هلته یې په ډیوټۍ ولاړ پولیسو ډزې پیل کړې. د چارواکو تر مخه وسلوال د پیښې وروسته تښتېدلي او په سیمه کې د لټون عملیات یې پیل کړی دي. د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې د صحت محکمې د پروجیکټ کارکونکو وای د 13 میاشتو راهیسې ورته تنخواګانې نه دی ورکړل شوی. دوی د 1300 راهیسې د میرامشاه د صحت محکمې مخې ته احتجاجي پرلت پیل کړي او غوښتنه کوي چې زر تر زره دی ورته تنخواګانې ورکړي شي. د احتجاج کونکو وینا ده چې د 2020 کال په دسمبر میاشت کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند په تیر صوبایي حکومت کې د قبایلي ضلعو د مختلفو پروژو د کارکونکو په اړه یو قانون منظور شو او له دغه سره د بلابلو محکمو د پروژو کارکونکو هم مستقل کړل شول. خو د قبایلي ضلعو د صحت محکمې 1100 کارکونکو کې یوازې 200 مستقل کړل شوي دي. په دغه اړه د احتجاج او ګډونوال فرید الله مشال ریډیو ته وایي
3000 نه ابوب امپلایر وی پکایا کم ډیپارټمنټ دی د ټولو ریګولر شوی دی او زمونږ هیلت والا تقریبا 1500 نه ابوب کسان هغه ته ایس اپیر نه ریګولر آرډر ملو شوی دی 15-16 مہینه تنخواګانې یا ندی ورته ملو.
بلخوا د شمالي وزیرستان د صحت محکمې مشر ډاکټر معراج وزیر مشال ریډیو ته ویلي چې پر دغه مسلې کار پیل کړي او تمه لري چې زر تر زره هوار کړي. او بل خبردار چې د اسرائیل د کامی امنیت سلاکار پروند د نومبر په 28 ویلي چې د دوی او حماس چې د امریکا او اروپای ټولنې له خوا ترهګر ډله ګرځول شوی ترمن د عارضي اوربند له وجې د یرغمل شوو تنانو خوشي کېدل د نومبر له 23 نه وړاندې نشي کېدی. دا له هغې وروسته ده چې اسرائیل او حماس په غزه کې د څلور ورځو پر اوربند رضا شوي دي. پر دغه مهال به غزه ته د مرستو رسول او د 500 اسرائیلي یرغمل شوو د خوشي کولو په بدل کې په اسرائیل کې بندي 1.5 فلسطینیان خوشي کول شي. د دغه تړون د پیل وخت او د يرغمل شو تنانو خوشي کول لا هم په رسمي توګه نه دی اعلان شوی. دا خبرونه اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوسئ چې مو وړاندې په خبرونو کې باوري تجربه وزیرستان د کوزې ضلع پولیس چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې تیر ورځ د اعظم ورسک په ژغوندې سیمه کې په یو دکان کې بمی چاودنه شوې چې پکې د سیمې یو ځای مشر ملک اسلم نور په ګډون درې تنه وژل شوی او سلور نور ژوبل دي. دغه پیښې مواري چا نه د منلې بلخو د بره جنوبي وزیرستان په سره روغه سیمه کې تیر ماخام پر پوزي پوستې د وسوالو په حمله کې دوه امنیتي سرتیري وژل شوی دي. سلور جو بلدی د پیخې زمواري تحریک طالبان پاکستان منل لیدا په دغه اړه نور تفصيل د سیمینا اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع پولیسو خوفیا ادارې چارواکیو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پنځم په 13 ورځ مزدګار مال 15 بجې د جا غونډي سیمه کې بامي چاودنې په نتیجه کې د ضلع خل قوم یو مشر ملک اسلم نور سره درې کسان وژل شوي او سالور نور ژوبل شوي دي. او د سویلی وزیرستان پر ضلع سره روغه سیمه کې په پوځي پوسټ باندې د وسلاولې برید کې دوه پوځي سرتیری وجل شوی او سالور نور جوبل شوی دی. په اعظم ورسک سیمه کې د بامی چودنې په باراکښې دیوانا سیټي تونه تانه دور الله نواز وزیر مشال ریډیو ته په دا رنگ وژغېده. په سویلی وزیرستان لوور ضلع کښې د عوامي نیشنل ګوند یو مشر ایاز وزیر ملک اسلم نور بنې بامی برید په باراکښې ویایي. په بل لوري د سویلی وزیرستان پر ضلع کښې د خوفیا ادارې یوه چارواکي د نوم نوشولې په لاوج مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پنځم په 13 ورځ ماشوم مال شپږ بجې ناپېژندلې وسلاولې په سره روغه سیمه کښې په پوځي پوسټ برید کړی دی او د ډزونو بدلون په نتیجه کښې دوه پوځي سرتیري وژل شوي او سالور نور ژوبل شوي دي. د اعظم ورسک سیمې د ژا غونډۍ کښې د ملک اسلم نور د وژلې زمواري لا تر دا وخت پورې چا هم منلې نه ده او په سره روغه سیمه کښې په پاکستاني پوځي پوسټ باندې د برید او د دوه پوځي سرتیرو د وژلې زمواري د تحریک طالبان پاکستان ترجمان محمد خراساني مشال ریډیو ته پر ولاژلې و بیان کښې منلې ده. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیویي او ویډیویي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزې خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د شمالي وزیرستان د صحت محکمې د مختلفو پروژو کارکونکي د خپلو نوکریو د مستقل کېدو غوښتنه کوي. دوی د 1300 ورځو راهیسې د میرامشاه د صحت محکمې مخې ته احتجاجي ناسته پیل کړي او وایي د 1300 میاشتو تنخواګانې بندې دي. د دغو احتجاج کوونکو وینا ده چې په 2020 کال کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند پخواني صوبایي حکومت د دوی د نوکریو د مستقل کولو په اړه یو قانون جوړ کړو، خو تر اوسه په دغه قانون عمل نه دی شوی. بلخوا د سیمې د صحت چارواکي وایي دغه مسلې اړوندو چارواکو ته رسولي او هڅه ده چې زری هواره کړي. نور تفصیل د عمر وزیر ناور.
په میرامشاه کې د صحت محکمې پروجیکټ کارکونکي د 1300 ورځو نه په احتجاج ناستي. دوی وایي چې د 14 میاشتو نه ورته تنخواګانې نه دي ورکړل شوی. احتجاج کوونکي وایي چې تیر صوبایي حکومت کې دسمبر په 1 شمه کال 2021 کې د قبایلی زیلو پراجیکټ ملازمینو بیل پاس کېدو او 14 جنوري کال 2022 کې د گورنر خیبر پښتونخوا لخوا دستخط کېدو پاس د ټولو محکمو پراجیکټونو کارکونکو مستقل شول. خو د قبایلی زیلو صحت محکمو صدا پاسا او 1100 ملازمینو کې یوازې 200 مستقل شوي نور پاتې دي او ورته تنخواګانې هم نه دي ورکړل شوې. د صحت محکمې مخې ته په احتجاج ناس کارکونکي وایي چې خپلې ډیوټۍ هم کړي خو تنخواګانې یې ځنډول شوې تر څو یې چې ستونزه حل نه وي په احتجاج بناست وي. د احتجاج یو ګډونوال فرید الله وایي چې 2014 کال کې صحت محکمې ای ډی پی پراجیکټ کې برتی شوې. د صوبایي حکومت لخوا بیل پاس کېدو پس ټول کارکونکي ریګولر یعنی مستقل شول خو دوی ته د کار کولو د 14 میاشتو تنخواګانې هم نه دي ملاو شوي.
پریویس ګورنمنټ وو هغه په 31 دسمبر 2021 کې د خیبر پختونخوا اسمبلی نه د آل فاټا پروجیکټ امپلوئر ریګولایزیشن په نام باندې یو بیل پاس کړو. 2022 کې گورنر صاحب سائن کړو باقاعده یو قانون جوړ شو. مختلف پروجیکټونه وی د لایسټاک والا پی این ڈی والا اگریکلچر والا اسپورٹس والا ٹیکنیکل ایجوکیشن والا 3000 نه ابو امپلوئر وی باقاعده کم ڈپارٹمنٹ دی د ټول ریګولر شوی دی. او زمونږ هیلث والا تقریبا 1500 نه ابو کسان هغه ته ایس پر نه ریګولر آرڈر ملو شوی دی. 15-16 مہینے تنخواګانې یا ندی ورته ملو.
د صحت محکمې یو بل کارکونکې محمد ادریس وای چې کا نوټیفیکیشن ورته جاری نشو نو خیبر پښتونخوا صحت محکمې سیکرټر دفتر مخې ته به د ټولو قبایلی ضلعو کارکونکو احتجاج پیلوي. د صحت محکمې کارکونکو دغه احتجاج په اړه مو چې د شمالي وزیرستان صحت محکمې مشر ډاکټر میراج وزیر نه وپوښتل نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې د ټولو قبایلی ضلعو صحت محکمو له مشرانو سره یې خبرې شوې. دوی د یادو کارکونکو کیس متعلقه محکمه ته استولې. صوبایي حکومت به د قانون سره سم د دوی د ریګولر یا مستقل کېدو او د تنخواګانو فیصله کړي تمه کړي چې ورته سلا را وباسي. احتجاج کوونکي وایي چې په ټولو قبایلی ضلعو کې د صحت محکمې صدا پاسا او 1100 کارکونکي په احتجاج دي. که غوښتنه یې پوره نه شوې نو خپل احتجاج به نور وغځوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو خپرونه وروي. زه اشتیاق مسید یم. توسه د ډیرې اسماعیل خان لکی مروت ټانک او سویلی وزیرستان له تازه حالاتو خبروم. مشال ریډیو وروي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیدونکو د پاکستان او افغانستان د ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انډسټریز یا د تجارت او صنایعو ګډې خونی چارواکو د نومبر په 20مه مشال ریډیو ته ویلي چې پاکستان د افغان ډرایورانو ته د ویزو ورکولو طریقې کار اسانه کړي. دا غوښتنه په داسې حال کې شوې چې د نومبر په 20مه نیټه په تورخم کې د پاکستان سرحدي ځواکونو په سلګونه هغه ګاډي سار کړي وو چې ډرایورانو سره یې د پاکستان ویزا نه وه. هغه پاکستانی سوداګر چې افغان سوداګرو سره مودو راهیسی تجارت کوي وای په تورخم د مختلف ډول سختې او لوجې اوس ورته افغان سوداګر په زیات شمیر کې ناراضي. په دې اړه نور تفصيل د سیمینا فرهاد شنواره راکوي.
د پاکستان او افغانستان د تجارت او صنایعو ګډې خونې ډایرکټر شاهد حسین مشال او ریډیو ثوای چې په کار ده د افغان ډرایورانو د ویزو د ستونزه هوار کړل شي او څو متبادل بندوبست ورته وکړل شي.
نو کلم چې داسې پالیسی جوړیږي هغه کې لاندې بیا هغه پسې ډیر کار پکاري چې اسوده شي. اوس کا پاسپورت هغه جوړ کی او ډرایور ته ویزه نه ملاویږي خو مشکل حل نشو. اوس حل د دې د دې چې پاکستان هو ویزه غواړي سمه ده. او پاکستان د دې لپاره آیا سکړی دی هلته په کابل سفارت کې پکار دا چې څنګه مخکیو چې د ډرایورانو لپاره ځان له یو کړکۍ خلاصې شي چې هغې لاړ شي ویزا په اسانۍ سره واخلي خپلو بچو ته هغوی رزق وګټي او که دا نه وي یو کارډ دې ورته جوړ کړي چې هغه یو آسان حل وي رجسٹر دي کې دا خو یوویشتمه صدۍ ده دواړه طرف ته دې رجسٹریشن وکړي خو دا ډېر ضرور خبره ده دې کې د قومونو د خلکو رزق وابسته دی
د پاکستان وفاقي حکومت د نومبر په یوویشتمه نیټه په تورخم د مالونو ډک هغه ګاډي سار کړی وو چې د کومو ډرورانو سره د پاکستان ویزا نه وا او دې سره دواړو خواو ته په سلګونه ګاډي جمع شوي وو خو بیا شپې نه وخته اجازه ورکړل شوه او دا ګاډي دواړو خواو ته واوختل د تورخم مرستیال کلکټر نجیب ارجمند مشال ریډیو ته ویلي چې په تورخم کې د پاکستان امنیتي ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ وی غونډې نه پس د بي ویزو ډرورانو ته پر توګه اجازه ورکړل شوی خو په دې اړه لا کومه حتمی پریکړه نه ده شوې چې د ویزې شرط بورته نرم کړل شي او که په مستقله توګه به عملي شي په پیښور کې د ترانزټ ټریډ یو سوداګر کلیم الله وایي چې په تورخم د مختلفو سختیو له وجې په زیاته شمېره کې اوس افغان سوداګر پاکستان ته نه راځي او زیاترو د ایران منډیو ته مخه کړې
چې څومره تجاران د افغانستان دی هغه ویزې ته اپلای وکړه ویزه ورته میلاو نشي بار بار اپلای کې دو سرم نو غوی مجبورن ایران ته بیا هغه وکړه ویزې ته اپلای وکړه او ایران غوله ډیره په اسانه باندې ویزه هم ورکړه سهولتونه هم ورکړه دې وجې زموږ نه اویا فیصد تجاران چی کنه دا د پاکستان په ځای د ایران منډیو ته رسېدلي اول ته خپلې خریداری کا او راځي او افغانستان ته پل مالونه هغه ځای نه راوړي نو دا ډېر غټ نقصان وشو دی ویزې د وجې بل خبره دا ده چې ډېر په معمولي خبرو باندې په کار دش دا بارډر بند نه کا دا تجاران چې دي کنه یو ځل چې نقصان وکنو بیا په کال کې دا ازاله نشي کولای
په پیښور کې د سرحد چیمبر اف کامرس اینڈ انډستری زیات تجارت او صنایع خونې نه اخیستل شو شمیرو تر مخه 2012 پورې د پاکستان او افغانستان ترمنځ سالانه دوه طرفه تجارتي حجم یو اندازې مطابق 2.5 ارب ډالر ته رسیدلی و خو اوس په دې وروستیو کلونو کې 800 میلیونه ډالر نه هم راټیټ شوی تیر کال 2022 اکتوبر کې د پاکستان کسٹم چارواکو ادعا کړي چې په تیرو دوه کلونو کې د پاکستان لخوا افغانستان ته په ایکسپورت یا صادراتو کې اضافه شوې یعنی 2022 جولای اگست او سپتمبر کې پاکستان افغانستان ته خواوشه 90 میلیونه ډالر ایکسپورت کړی وو او په 2022 کې جولای اگست او سپتمبر کې $1.5 میلیونه ایکسپورت یا صادرات ورلیږلي او د پاکستان قومي خزانه ته ترې لږ تر لږه 3.2 میلیونه ډالر د محصولاتو په مت کې هم ترلاسه شوي خو بیا پاکستانی سوداګر وایي چې دغه شمیره په تیرو وختونو کې له دې نه هم زیاته وه او دا د اطمینان وړ شمیره نه ده فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر
اوریدونکو د پاکستان افغانستان ته لیګل کیدونکو افغان کډوال د راپورونو تر مخه د یو شمېر ستونزو سره مخ دي دوی د اوسېدو لپاره د مناسب ځین لرلو سره سره د خوراکي توکو د صحت او زده کړو د اسانتیاو د کمی سره هم مخ دي خو ځینې افغان کډوال وایي چې بیرته خپل هیواد ته تګ د دوی لپاره ناشونی دی ځکه چې هلته د سر خطر لري او ژوند ته یې ګواښ پېښېدای شي په دوی کې د پخواني جمهوري نظام چارواکي په خاصه توګه نظامی افسران مدني فعالان هنرمندان او جرنالستان هم شامل دي نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال راشد خټک په دې رپورت کې راکوي
د پاکستان نه د افغان کډوالو د لګډولو لړۍ دوام لري او د ځینو راپورونو تر مخه خپل هیواد ته ستنېدونکي افغانان د یو شمېر ستونزو سره هم مخ دي چې د خوراکي توکو د اوسېدو لپاره د مناسب ځای او د صحت او د زده کړو اسانتیاو کمی په سر کې راځي خو یو شمېر هغه افغانان چې په افغانستان کې د جمهوري نظام د سکوت نه پس پاکستان ته راغلي دي وایي چې د دوی ستونزې د نورو کډوالو نه جدا دي ځکه چې دوی په افغانستان کې د سر خطر لري او د دې خبرې زیات امکان دی چې بیرته تلو سره سم دوی هلته د واک لرونکو طالبانو لخوا ووژل شي دوی وایي چې د پاکستان حکومت ملګري ملتونه او نور نړۍ دوی ته ورپې خطر باید په پام کې ونیسي او د حل لارې ولټوي په اسلام آباد کې د افغان پوځ یو پخوانی صاحب منصب ګل محمد ویره لري چې په کومه ورځ د بیرته افغانستان ته لاړو هم په هغه ورځ به بچي یتیمان شي د مشال رادیو ته خپل کیسه وکړه او وی ویل
د سې دا وروره چې مونږ چې افغانستان ته تل راغلی یو خاصم دغه خاطر نه چلته مشکلات زیات وو دی او نظامی په خاطر ډیر مشکلات مونږ ته او د دې نه چې اوس مونږ ریپورت شو ول تلار شو خامخا خطر پیدا کیږي دې په خاطر چلته ډیر زیات خطر دی نو دې وجه نه مونږ اوس چلته لاړ شو کوی مونږ ته څه مشکل جوړ شي د مونږ کورنۍ به سرپرست پته کیږي او څوک نه وي چې دوی سرپرست وي
زنه مدنی فعالان او ژورنالیستان وایي چې ملګری ملتونه او نور نړیوالې ادارې باید په پاکستان فشار راوړي چې د بیا اسناد او اسناد لرونکو کډوالو په شان د خطر لرونکو او بے خطره کډوالو کټګرۍ هم جوړې کړي دوی وایي چې هغه افغانان چې په افغانستان کې ژوند ته خطر پېښېدای شي باید تر هغه په پاکستان کې وساتل شي چې کوم دریم هیواد کې پناه واخلي افغان ژورنالیست او مدنی فعال نازیه حفیظی وایي چې دا اولادې په شان نور په لسګونو بلکې په سلګونو مدنی فعالان او ژورنالیستان نور هیوادونو ته د تلو په تمه پاکستان ته راغلي دي خو د افغان کډوالو د وستلو د لړۍ پیل کېدونه پس نه پوهیږي چې انجام به سوي
هم د اوس خپل لخپل کورنۍ سره دلته پاکستان کې اوسېږم راغلی يم ولی په سرنوشت پاتې يم لاسکونه او سلګونه نور کورنۍ او فعالان دي چې لورته ستونزو تشویشونو سره مخامخ دي نو نو سبا موږ تاسو د دې شاهدان یو چې په دغه قانونه کډواله کې هغه امنیتی سرتیری د افغانستان هم شامل دي چې د وګړو ژوند لجدي ګواک سره مخامخ وو د یاد دي ترڅنګ د خزو د حقونو فعالان دي خبريالان دي او د تورته نور سلګونه کسان چې واقعا د وګړو ژوند لډیرو جدي ګواکونو سره مخامخ وو
البته ځنه سندرغړی او هنرمندان وایي چې دوی ته په افغانستان کې د سر خطر نشته خو نور ستونزې د عام خلکو په نسبت سیواري په پیښور کې افغان سندرغړی بریالي ولی په دې حق د مشال لړیو پوښتنه داسې جواب کړه
کومنګ افغانستان تلار شو زوبه خو مونږ ته د کار بدیل کچرته پیدا شي مونږ بلار شو خپل وطن مونږ د پاره د سر خطر نشته مونږ ته څه نه وای خبردار ده چې آل ته په مسخه باندې بندیز لګیدلې ده خوشاغوی بندیز لګولې ده مونږ به قانون احترام کوو دا غو سره کار بدیل مونږ ته پیدا کی چې مونږ لار شو او کار وکړو آل ته په دې خپېږي چې هنرمند څه کولې شي کوم کار کولې شي نو نه پیغم چې د کار بدیل به کوم د کار بدیل وي نو هغه ته به مونږه انتظار باسو د دې انتظار کې باید پاکستان مونږ سره دا کومکو کی چې دلته مونږ ته د پات کې د یو زمينه مساعده کی
یو په خاني افغان افسر د نوم نه خود رو پښت مشال ډوته و چې د په جمهوریت کې نظامی چرواکي نه وو خو بیا هم داسې احساسوي لکه په اسلام آباد کې چې هم د تعقیب لاندې وي او ژوند یې په خطر کې وي د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن یو مشر او د کمیشن د چیرمین او د ته کاندید اجاز خان وایي چې نړۍ د خغه افغان کډوالو د حالت نه ځان نه خبروي چې بیرته تلو په صورت کې ژوند ته خطر پېښېدای شي
د ډېر لوی انساني مسله ده سیاست به هر خوا ته وي افغانستان کې دن نه چې ای ژوند ته خطر ده ای ته سلار رښتا یو یره ده الدم پوی دي چې الته مرګ صفا مرګ انتظار کوي بالکل نا امیده دا انساني مسله ده او دې خلکو سره تنظیم پکاله نو پاکستان حکومت هم او بین الاقوامی کمیونټی چې دا هغه هم ادارې هم کوم انساني حقوق ادارې دي کمیونیسیار دي د ماجرو ادارې دي نور خلک دي دا ټول دې خلکو ژوند کې څه دلچسپي والی
د بشري حقوقو تنظیمونو د بخښنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو اړوند ادارو په پاکستان کې کمپالا ګوندونو سوس وره د پاکستان د حکومت نه غوښتنه کړې چې د افغان کډوالو وستلو لړۍ ودروي او په خاصه توګه هغه کډوال ونه بس چې په افغانستان کې د خطر سره مخامخ کېدای شي خو حکومت وایي چې د بیا اسناد او کډوالو وستل د ملک اندرونی معاملې ده او د پاکستان د اقتصاد او امنیت خکولو لپاره ضروری ده راشد خټک مشال رادیو اسلام آباد
اوریدونکو د اروپایي ټولنې کمیشن د پاکستان په اړه په یو تازه راپور کې ویلي چې پاکستان د اروپایي حاد سره د جی ایس پی پلس په نامه د ځانګړي کاروباري حیثیت ته ګټه پورته کړي خو دغه سکیم د جاري ساتلو لپاره اړینې اویش ژمنې نه دي پوره کړي د ټولنې راپور د جی ایس پی پلس سکیم د لاندې د بشري حقوقو په اړه د پاکستان په ګډون د اتو هغه هیوادونو پرمختګ ارزوي چې دغه سکیم څخه ګټه اخیستې دي په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار شاهین بنیری ناورو
د اروپایي ټولنې کمیشن او د اروپا د بهرني عمل ادارې د نومبر په 20مه په یو شریک راپور کې په پاکستان کې د بشري حقوقو په وضعیت د خلکو په جبري لا درکه کېدو او په سیاست او صحافت په بندیزونو خپل فکرمندي سرګند کړي ده او په پاکستان یې غږ کړی دی چې د اروپا سره د جی ایس پی پلس له سهولته ګټه پورته کول غواړي نو باید چې د بشري حقوقو د دفاع په اړه خپلې کړې وویش ژمنې پوره کړي جی ایس پی پلس یا جنرلایزډ سکیم آف پریفرنس څه شی دی په دغه اړه د پاکستان د تجارت او صنعت د وفاقي خونې پخوانی مشر انجینیر داروخان اچکزی بیگا مشال ریډیو ته وویل چې د دې سکیم د لاندې اروپایي ټولنه د زنو هیوادونو د کمزوري اقتصاد خکولو لپاره په مالیو کې رعایت ورکړي او هغه ته په روپایي منډای کې د خپل سامانونو د خرص اجازه ورکړي. نو موړي زیاته کړه
نو هغه رعایت دي د دې لپاره ورکړي چې دا ملک په کار ده چې دا په ترقی باندې راسي او بیا چې کله هغه ترقی ته ورسیږي نو بیا دا غي نه سټیټس واخلي. نو پاکستان ته چې دی دا جی ایس پی پلس سټیټس په ډېر مشکلات ورکول شوی دی او د دې سټیټس برته دا خستو دغه چکم او دوی ته کم ویل شوی دی په کار ده چې دا په دې باندې دوی په خپلم ډېر غور وکړي.
په راپور کې راغلی چې په پاکستان کې د کال 2008 راهیسې پر لپسې د ولسی واکمنۍ باوجود د دغه هیواد په سیاست او اقتصاد کې پوز پراخ رول لوبولې دی. اروپایي ټولنې د قانوني اصلاحاتو لپاره د پاکستان د هڅو ستاینه کړې خو زیاته کړې ده چې د جبري بې درکه او د زور زیاتی د پیښو پاړه اندېښنې په خپل ځای موجود دي. پاکستان ولې د بشري حقوقو پاړه د خپلو نړیوالو ژمنو په پوره کولو کې پاتې راغلی دی؟ په دغه اړه په اسلام آباد کې د پارلماني او سیاسي چارو شنونکي قریش خټک وایي چې دا ژمنې منتخبو حکومتونو کړي خو په پاکستان کې د پوز د بالادستۍ له کبله ولسی حکومتونه خپل پالیسۍ په سمه توګه نشي عملي کولی.
دا زیات تر کوم لاسلیک شوی وي د پاکستان پیپلز پارټي چې کوم حکومت و د 2008 والا تر 2014 پورې پاغه کې په دې باندې ډېر پرمختګ شوی او په هغه ورځو کې چې کوم د یورپین یونین د کوم جی ایس پی پلس پروګرام او په دې باندې عمل درآمد شروع شو او دا لاسلیک کول چې وو دا د سیویلین زموږ چې کوم حکومتونه وو د هغې په اختیار کې وو خو شاید بیا چې د دې عملي کولو ولا کوم اختیار وو هغې ته هغوی پرې نښودلی شو ځکه چې په دې ملک کې د سیویلین حکومتونو نه زیات طاقتور او مقتدر چې دي هغه د پاکستان عسکري ادارې دي.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې خبریالان د بریدونو او دړکو سره مخ دي د اروپایي ټولنې په راپور کې ویل شوي چې په پاکستان کې د بیان په ازادۍ بندیزونو د خبریالانو ژوند او کار اغیزمن کړی دی. اروپایي ټولنه وایي چې د راپور د لیکلو پر مهال یو شمیر خبریالان یا خو د بریدونو ښکار شو او یا لا درک کړل شو. د ټولنې تر مخه پاکستان د بیان د ازادۍ په حواله د یو سل اتیا هیوادونو په فهرست کې په یو سل 500 ځای ولاړ دی. پاکستان او په ځانګړي توګه جنگ ځپلو سیمو کې خبریالان د کمو چیلنجونو سره مخ دي. په دغه اړه له وزیرستانه خبریال رسول داوړ وایي چې د دړکو له کبله په خپل ځان هم ځینې بندیزونه عملي کړي دي.
موږ زیاتر سلف سنسرشپ چې کوم ورته وایي هغه زیات کوو. وجه دا وي چې موږ ته پته وي چې کومه از اٹ از هغه انفارمیشن شیر کړل نو دنیا یو کونه کې هم زموږ سپورټ بیا ناراضي او کر رسی نو دلته به تا هغه حال وي چې کوم زموږ پخوا 14-15 قبیلی صحافیانو شوی دی چې شهیدان کړی شوی دي. نو صحافی خپل ځان ته کسی پیلا تاغینه پس بیا انفارمیشن ورکوي. د دې د وژنه ډیر انفارمیشن دا سړي چې په ګراوند اوس هم موجود دي په مختلف سېکټرز کې خو هغه ریپورت شوی نه دي.
پاکستان د اروپای ټولنې د تازه راپور پاړه لسنې دی ویلي خو لدی وړاندې چارواکو ویلي چې د بشري حقوقو دفاع تجمندي او د لادرکه کسانو د منځلو لپاره کمیشن جوړ کړی دی. موجوده نگران حکومت هم وایي چې په هیواد کې آزاد او رڼا انتخاباتي بنیادی مخه ده خو ځینې سیاسي ګوندونو د رڼو انتخاباتو د حکومتي ادعاو په اړه د خپلو اندېښنو څرګندونې هم کړې دي. دا یادونه وړ ده چې اروپایي اتحادیه د پاکستان دویم مهم سوداګریز شریک دی او په کال 2022 کې دغه هیواد د خپلو برامداتو 29.8% اروپایي منډی ته لیږلې دي. دغه شان په کال 2022 کې اروپایي اتحادیه ته د پاکستان برامدات د کال 2019 پرتلا 50.9% زیات شوی وو.
اوریدونکو د کوز جنوبی وزیرستان پولیسو او خفیه ادارې چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې تیر ماښام د اعظم ورسک د ژا غونډې په کلی کې یو بمی چاودنه شوې ده چې پکې یو ځای مشر ملک اسلم نور په ګډون درې تنه وژل شوی او سلور نور ژوبل شوی دي. د دغه پیښې ذمہواري لا چانه ده منلې. بلخوا د بر جنوبی وزیرستان سره روغې سیمه کې پر پوځي پوستې د وسوالو په حمله کې دوه پوځیان وژل شوی دي او سلور ژوبل شوی دي. تحریک طالبان پاکستان د دغه حمله ذمہواری منلې. دا شان د خیبر ضلع د پولیسو بیان زهیر اپریدی نن سهار مشال ریډیو ته ویلي چې تیر شپه د جمرود په لالا کنډا او چک پوستا وسلوالو برید کړی چې پکې یو پولیس پای تر جوبل کې دوه وروسته په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې ساور کړی ده. د چارواکو تر مخه وسلوال د پیښوروسته تښتیدلي او دوی په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي. د اسرائیل د کامی امنیت سلاکار پرون د نومبر په 2 ویلی چې د دوی او حماس چې د امریکا او اروپای ټولنې لخوا ترګر ډله ګرځول شوی ترمنځ د ارزی اور بند له وجې د یرغمل شوو تنانو خوشی کېدل سبا د نومبر له سریشته منوړان دي نشي کېده. او اوس هم ورزو بریتونکو 19 پروګرام د مشال ترنا لاندې بحث دا پروګرام چې نن تاسو په دویم سلاوري کوربې زمون همکار عبدالحی کاکړ دی په دې پروګرام کې د پاکستان پر سیاسي حلو زلو بحث شوه دی. نو راځي چې وایو
د مشال ترنا لاندې
سلامونه او ستړي مسي د مشال ترانلاند کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. په پاکستان کې د عامو انتخاباتو لپاره شاوخوا 2.5 میاشتې پاتې دي چې د ګټلو لپاره سیاسي ګوندونه خوارلمخه هلې ځلې پیل کړې دي. د پاکستان مسلم لیگ نون مشر نواز شریف له لندنه پاکستان ته تر ستنېدو وروسته له مختلفو ګوندونو له مشرانو سره ملاقاتونه پیل کړي چې تازه هغه په پېښور کې د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن سره دی. بلخوا پیپلز پارټي ENP هم سیاسي هلې ځلې پیل کړې دي. د مشال ترونلاند کې د راتلونکو ټاکنو په حواله په عمومي توګه د پاکستان او په خاصه توګه د بلوچستان ممکنه سیاسي منظرنامه بحثو. میلمانه مو په پېښور کې خبريال کاشف الدین سید او په کوټه کې خبريال سید علي شادي. سید علي شاه دا وخت را سره ټلیفون په لاندې د کاشف الدین سید ته هم ټلیفون کو سستون زده نو هغه چې په لاین راځي نو ورسره به خبرې کوو. خو سید علي شاه سپ تاسو درکلای وایم. ارمان
مننه کاکر سید.
خوشاله اوسې. سید علي شاه سپ سوال دا دی په عمومي توګه پاکستان کې سیاسي یا انتخاباتي مهمونه لیو بل سره اتحادونه او موسم مطلب د غشرو سوې دی. تاسو ته څنګه ښکاری چې کومه پارټي کدا سي مختصر وسته چې عمومي د پاکستان جایزه واخی چې کومه پارټي چې دا هغه زیاته فعال ده زیاتر ته ماحول سازگار دی.
مننه کاکر صاحب. د بلوچستان د ایالت پر د نور پاکستان پر لیول کوم وګورو نو یوازنه جماعت چې دی هغه پاکستان سي بار سوال ډیر دی او ډیر سټریټیجیک مووز دی. یعنی پرون صدر اعظم نواز شریف د جنت علماء اسلام د مشر مولانا فضل الرحمن سره ملاقات وکړي او په دې کې د غټه بریک ثرو سپاره کې د کوم ډیر د خبرونه چې په دې کې چې کوم را روان انتخابات دي داغه په حواله چې کوم انتخابي تو سی چې کوم ایڈجسٹمنټ دی په هغه کې چې دې خبرې څه وي دي نو چې سان تر هغه به دا و هم چې الګ کوم صورتحال دی په ځو کلو پوری پاکستان مسلم لیگ نواز شو هغه دلته هیڅ نمائندګي په صوبایي اسمبلی
سدی تراځم سید علي شاه سیب سید علي شاه سیب ز بلوچستان ته بیا په خصوصي توګه راځم. ما سي تاسو څخه د پاکستان عمومي سیاسي منظرنامه اخیستله. تاسو چې څنګه بیان کوي چې په عمومي توګه مسلم لیگ نواز فعال دی خو د دې په مقابل کې پاکستان پیپلز پارټي او پاکستان تحریک انصاف دا هغه پارټيان دي چې په ملکی سطح باندې مخکې حکومتونه جوړ کړي دي او اوس هم دا مسلم لیگ نون په مقابل کې کچوک حکومتونه جوړی نو فکر دا کیږي چې اوبه تحریک انصاف یا پیپلز پارټي به وي. تاسو چې بیا د پیپلز پارټي او د تحریک انصاف هلو ځلو ته ګوري نو هغه هم هغه سي دي چې څنګه مسلم لیگ ته ماحول ډیر سازگار دی.
یقینا دا دی صحیح سوال دی. دا خبره کوم د پیپلز پارټي چې کوم چیرمن دی بلاول بوتو زرداری اگر د پاکستان چې کوم شمالي علاقې جات دي بلتستان دي علاقې دي امام چې کوم بین دي هغه لوکل دي او د سم پیپلز پارټي په سیم کې او بیا خاص کر پر 10 نومبر باندې د پیپلز پارټي دلته په کوټه شهر کې شکول کې دوستن چې کوم یو به تاسیس په پاکستان کې هغه به په اول ځل په بلوچستان کې جوړي نو یو څه پیپلز پارټي ته مهال دي بین دي خپل ځای دي د د دې سره سم تیری کې انصاف ته پر هغه لیول باندې نه دی ولې انصاف څه هم مشران دي یا خو هغه جلو چې د هغو خلاف کیسز دي او د هغو دغه سرګرمیانې نشته خپل پارٹی دي یا مسلم لیگ نواز دي اوس لیگ باز سره دا چې د هغو ډېر ستراتیجیک موز دي یعنی دلته نیشنل لیول متعلق دی د پاکستان پر لیول دی نو یقیناً کچیر مسلم لیگ نوم د مقابلے پاچانی چې دی هغه پاکستان پیپلز پارٹی ده پاکستان کې انصاف دی بلاول بطول ظاهری هم تقریرونه کوي دی دا وایي باید چې نوي لیډر دي او ته ووټ ورکړي د ثانا ده چې ووټ ما محمد نواز شریف چې درې وار صدر د پاکستان هغه سیمور کوي پیپلز پارٹی چې ده د هغو چې کوم انتخابي مهم چې دی هغه تیز روان پاکستان انصاف تر اوسه پورې داسي رسمن چې کوم انتخابي عمل یا کمپین ترسره دي.
زما سوال دا دی چې تاسو په بلوچستان کې دا وخت سیاسي منظرنامه څنګه ګورئ چې د چا وزن زیات دی یا تاسو ته د هوا داسې لګشي چې ممکنه ده دغه پارټیانې به حکومت جوړ کړي سي کسم نا وخت ده خو کله کله دا نښې نشانې علامات سړي ته اندازه کوي نو تاسو ته څنګه ښکاري ده؟
داسې دی چې دلته بلوچستان ایالت کې چې کوم صورتحال دی هغه داسې دی چې لکه مخکې چې ما تاسو وویل چې پاکستان مسلم لیگ نواز چې وو دا هغه دلته په دې ایالت کې څه نه دا پارٹی بالکل خالی در پرسیلی در پری پاتې شوی و راي وکړه دا هغه سبا د بلوچستان موږ د سیاسي یا الیکټیبل دی یعنی د موږ سره اویا ستان ته ایالت کې حیثیت ملاو شو دی دا هغه د سیاسي سال کیږي پرون نیکو بیا زوی وو ننل مسایل مختلف شخصیت معلومه ده لکه جام کمال خان چې دی یا بوسانیان دی یا څنګه نور کسان دي دا تقریبا در یو درزن نواز کی شمولیت ہوگی نو د دې سبا تقریبا اور اس کی لید پوزیشن دی هغه د مخترالی هغه یو کار مخکې صورتحال دای چې وو چې بلاول هاوس یعنی کراچی کې کوم دی د بلوچستان کوم دغه الیکټیبل یا دغه شخصیات په دوری تلو الته په لاینو کې او اصل زرداری په پخا ټول اورا چول نو دا چې معلومېدل چې پاکستان پیپلز پارٹی په دلته فعالیت کې ګډن جوړي ګډ حکومت د ظاهر د تاسو معلومه ده بلوچستان کې یو سیاسي ګوند چې سمندري جوړوي دلته همیشه تقسیم شو د منډیټ وي دلته ګډ حکومت وي نو په ګډ حکومت کې سرتیار د پیپلز پارٹی پوزیشن شو لیکن د میاسر چې کوم دوره د تاوان شروع ورسوي هغه پاکستان پیپلز پارٹی تور ورساوي یعنی کم وخت چې نواب سناوله د شتي نو دلته د پیپلز پارٹی کم سنیټرو کيون سمرو هغه دلته از دې فرصتداري راستولې وو هغه ناسو د هغه وخت د مسلم لیگ نوم چې ک سنیټر وو ک ام پی وو ک ام ان ای وو د سفر مفرد چې د ټول د پاکستان پیپلز پارٹی سره په جوړی دي لیکن دا اولی دل چې پښپښ پکې با پارٹی جوړه سو عوامي پارٹی داخل د درداري ولاړو نو دا وو اتو کلو سره د اسف علي زړه نظرونو لیکن میا صاحب رالي دا ټول کار په یو ورځ وکړي
په سید علي شاه صاحب تاسو راځم را سره کشف الدین سید صاحب په ټلیفون لاین سو کشف الدین سید صاحب تاسو تر کله وای
جی ډیره مننه کاکر صاحب ډیره مننه
کشف الدین سید صاحب اوس سید علي شاه صاحب د پاکستان عمومي منظرنامه او بیا د بلوچستان منظرنامه سیاسی په انتخاباتو کې راته بیان کا رابه سو خیبر پختونخوا ته په خیبر پختونخوا کې راتلونکو انتخاباتو په حواله باندې تاسو ته سیاسی منظرنامه څنګه ښکاری د کمی پاټه ته تاسو ښکاری کله کله پاکستان کې موږ ګورو چینې علامات وی دغه اندازې لګی چې د راتلونکو حکومت دا جوړ کی قسم دا ډیر وخت مخه ده خو تاسو ته په خیبر پختونخوا کې کم غوند څکه یا وخت
جی ډیر مننه عبدالحی کاکر صاحب د خیبر پختونخوا حواله سره خو زه تخپل کم نظر لرم نو هغه د دې چې یو خدل تکي چې کم د پاکستان تحریک انصاف پوزیشن دی نو هغه دا وخت هم ډیر سترنګ پوزیشن باندې دی که څومره جماعتونه هم دي د هغوی مقابله با کچره پاکستان تحریک انصاف او د بیلټ نخا دا په بیلټ پیپر کې وی نو مقابله به د پاکستان تحریک انصاف سره دا صورتحال موږ دلته په خیبر پختونخوا کې وینو ګورو او دا یو مضبوط سیاسي قوت دی دا وخت او دی وخت کې چې سروان دي نو هغه همدردی د پاکستان تحریک انصاف سره او د هغه د قیادت سره هغه نور هم سیوا کوي البته سیزونه موږ ته په نظر راځي او هغه دا دی چې د پاکستان تحریک انصاف تا پټه تا او د هغه کارکون تا د جلسی اجازت نشتا د اجتماع کولو د کنونشن کولو اجازت نشتا دا ری چې کوم لیډر
نه دا اجازت کاشف الدین سید صاحب دا اجازت یعنی په قانوني لحاظ نشتا کنه یعنی د قانون نه بهر دا سی په طریقو طریقو ورته نشتا
زما په خیال باندې دا چې کوم سمونګ وینو او ګورو نو مونږ ته خو سه قانوني لار داغه نخکاری لکه ک نن سبا د پاکستان پیپلز پارټي چیئرمین بلاول بټو زرداری صاحب هغه د خیبر پختونخوا په دوره باندې دی او نن هم هغه په چترال کې وړي لوی جلسه کړی دا نو کچره د پاکستان پیپلز پارټي لیډر هغه جلسه کولې شي نو د پاکستان تحریک انصاف کارکون هغه خپل کنونشن ولې شي کولې نو خو تر دا دمه پوری سبا ثابته پابندي لګیدلې ده پاری باندې چیرې دا په پابندې ده یا د اغي په کوم لیډرانو باندې چې سم مقدمه دي نو هغه خو یا گرفتار دي یا روپوشتي
نه دوی کله کوشش کړی دی چې دوی یو جلسه وکړي
یا جی بالکل کوشش شوی دی په پیښور کې دوه درې سالور زلا ډیسټریکټ ایڈمنسٹریشن ته درخواست ورکړي چې مونږ ته اجازه راکړي شي چې مونږه کنونشن وکړو بلکې انتر دي چې کله د فلسطین معاملې جوړ شو او په غزه کې نه دغه حواله سره هم اړې کوشش وکړو او هغه ته اجازه ملاو نشو مردان کې یو کنونشن وشو او دا هغه کنونشن چې کم منتظمینو هغه په کورونو باندې چاپی وواله شو او دا هغه د گرفتاری کوشش شو او هغه خلک هم انډرګراوند لاړل دا یو صورتحال دا څه دی چې دا تشویشناک هم دی خاص کر خاص توګه د پاکستان تحریک انصاف د کارکون د پاره او د هغه ځموارو د پاره د دین موږ ته دا ښکاری چې دا یو صورتحال جوړیږي او دا خبره د بازي طرفونو نه د بازي سیاسي جماعتونو نه کیږي هم چې پاکستان تحریک انصاف ته امیدوار نه ملایويږي نو که دغه صورتحال جوړ شي چې یو غیر اعلانیه پابندي ولګي یا روان دي چې کوم کیسونه روان دي لکه د سایفر کیس روان دي د پاکستان تحریک انصاف د چیئرمین خلاف روان دي دغه شان نور مختلف کیسونه دي نو آیا په هغه کې بعض خلک دا یو خدشخ کار کوي یا دا پیشګوئی کوي چې دا ممکن ده چې په پاکستان تحریک انصاف باندې پابندی ولګي پر را روان الیکشن کې یا که په پارټي پابندی نه لګي نو په داری په چیئرمین باندې پابندی ولګي او هغه بر پارټي چیئرمین نه دا هغه سره بس اختیار نه یو خدا صورت حال ده د دین علاوه چې بیا موږ راځو نو موږ ته د خیبر پختونخوا سیاسي صورت حال
او کاشف الدین سید صاحب که زه بیا په بل سوال کوم دغه تاسو ته د پیپلز پارټي ای ان پی جمعیت العلماء اسلام مسلم لیگ نن به تاسو زه سوال وکم زه به اول بیا لارسم سید علی شاه صاحب ته تاسو بیا په هغه باندې بیا راته واچوي مننه ډیره سید علی شاه صاحب لکه د خیبر پختونخوا سیاسي منظرنامه یو برخه خو کاشف الدین سید صاحب بیان کا په بلوچستان کې حکومتونه یعنی د حکومتونه چې جوړیږي آیا چې کوم پیپلز پارټي وا هغه دا سی فکر کړی چې پیپلز پارټي ممکن ده چې کوم خلک غلطه مطلب د قبایلی سرداران مشران او هر وخت وټونه غټي ممکن ده چې هغه دوی پیپلز پارټي دا وره چانس ولري لدی علاوه بلوچستان نیشنل پارټي خه مضبوطه قوت دی پښتونخوا ملي پارټي ده د جمعیت العلماء اسلام دی نو له مسلم لیگ نون علاوه یا با پارټي نه علاوه د هغه څه صورت حال دی
تا د بلوچستان نیشنل پارټي منګل خبره وکړه د نیشنل پارټي خبره دی وکړه د نورو سیاسي ګوندونو خبره دی وکړه دلته صورت حال دا سړي چې کم وخت میاسا په کوټه کې وو د څلورو سیاسي ګوندونو مشرانو د سر ولیدل پدې کې د نېشنل پارټي مشر ډاکټر عبدالمالک بلوچ د دې سره سم جمعیت العلماء اسلام پښتونخوا ملي عوامي پارټي او د دې سره سم بلوچستان عوامي پارټي چې با پورته وای د دې څلورو سیاسي ګوندونو مشرانو د میا صاحب سره وکتل نو د دې ملاقات مقصد دا و چې روان انتخابات کې د اتحاد خبري وي سی ټو سیټ ایڈجسٹمنٹ خبري وي نو د دې صدایو شی ډیر کلیر رالی چې روان ګمنټ شری د مسلم لیگ نون به جوړی وزدا جلا خبره ده چې بیا په اخر کې میا صاحب دا وایي چې پلانې سړی چې دی دادی د صوبې وزیراله سي لکه په خوا چې ډاکټر مالک صاحب جوړ کړی وو نو د دې وارم داسې امکان سره یعنی د اتمی خبره نه ده نو دلته د میا صاحب سره چې چا ملاقات نه وکړي دا خبره ډیره مهمه ده پاغی کی د سردار اختر منگل چې کم سیاسی ګوند دی بلوچستان نیشنل پارټی او د دې سره سم عوامي نیشنل پارټی او بیا د پښتونخوا ملی عوامي پارټی د خوشحال خان کاکړ چې کم دغه دی فیکشن دی هغه د سر ملاقات نه وکي هزاره ډیموکراټیک پارټی چې د هغه ملاقات نه سر وکي نو د دې شان واضح سلو چې روان گورنمنٹ په څوک جوړی او پر روان گورنمنٹ ته تیاری د چا څنګه ده او څوک به په اپوزیشن کې دا ډیر مهمه وو د میا صاحب د دورې چې کوم دلته دی وخت دیو
کاشف الدین سید سپ تاسو ته راځم سوال هم دغه دی چې په د ای این پی د پیپلز پارټی د مسلم لیگ نون او جمعیت العلماء اسلام څه پوزیشن دی ځکه نو اشیر په درغلی وو الټی ملاقات مولانا پزرمان سر کړی وی این پی ام حالی ځلې کوي او د بلاول ذکر تاسو وکي نو لا تیر کینسا په پرته خپل د نورو پارټي څه صورتحال دی
کاکر صاحب میا نواز شریف صاحب چې کوم ملاقات کړی دی دا ملاقات په اسلام آباد کې کړی پیښور ته هغه نه دی راغلی البته هغه د پیښور یا د خیبر په نو دا زیر غور دا ممکن ده چې را روان هفته کې هغه د پیښور یا د خیبر په خوا دورو کی خو دا دوره به هم د ملاقاتونو د پاروی کې دیشي ممکن ده چې هغه ولی باغ ته لاړ شي ممکن ده چې هغه په بیلاروس کې ملاقاتونو کې دغه شان نور اهم سیاسي مشران د هغې دپاره د هغې سره د ملاقاتونو یا کارنر میټینګز او ورکرز کنونشن په نوم باندې وشي نو دغه د میا نواز شریف صاحب راتګ خیبر پختونخوا ته او پېښور ته دا لا زیر غور دی او د هغې شیډول لا نه دی راغلی البته بلاول بټو زرداری صاحب یو ډېره زه دا وایم چې یو ډېره متحرک عمل ندی وخت لگیا دی ګوری او منګه دلته په پېښور کې دا جلسه وشو په نوخار کې دا جلسه وشو شمولیتونه سره وشو په مردان کې ورکر کنونشن وشو په دیر کې وشو دغه شان نن په چترال کې ډیره لوی جلسه وشو بلکې زه دا ګړم چې د دیر او د چترال جلسې چې کمی وي دا عام جلسې وي او د کې یقینا چې د خلکو شرکت زیاتو خو موږ دا ګورو چې د بلاول بټو زرداری د تقریرونو یا دغه د غاچ کما موجوده نو هغه اسټابلیشمنت ته او هغه میا نواز شریف او مسلم لیگ
یعنی پر هغه تنقید کی دا هغه
تنقید ډیره حیران کون خبره منتخکاری او دا ګاری چې دا د دوره شیډول شوی هم ډیر پانګامي حالت کې دا لیکن د پیپلز پارټي د صوبې چې کم مشران دي دا ری خوایي چې موږ به لوی لوی جلسو د پاره تنظیمات کو خو هغه ته ویل شي چې نه زبر درزم او دا جلسہ اولنې په بټاباد کې خوده شو بیا دا غی نروستو د ټول غټو غټو خارونو کې جلسې شو او دا څنګه چې موږ ارزکو دا غی ګلا او شکوا هم دا دتا سو بادام ګورې چې بلاول بټو زرداری صاحب هم د لیول پلینګ فیلډ خبره کوي
یعنی
هغه دا وایي چې را موږ ته هغه سي میدان نه دی جوړ کم چې مسلم لیگ زون ته جوړ دی په دې کې دا غی څه شکوې شکایتونه دي نو که تاسو بقره کوي نه چې زه یو کم کنه که تاسو اسد سي طرف
خپل یعنی مو خبره وکړه تاسو وایي چې تاسو خپل اندازا تجربه ځکه تاسو ډیر وخت زخه جرنالیزم کوي دا سیاسي پټین ګوري لکه څنګه چې سید علی شاه صاحب ویل چې دا سي امکان ښکاری کې دا سي حالات بدل سي دا خوري وخت دی چې په بلوچستان کې مسلم لیگونو حکومت جوړ کړي او دا کمی ډلې دي دا شامل کی ستاسو خپل تجربه او دا علامات دا نخې نخانی او یا کله کله وای شپږم حص څوای چې زیات امکان د چا دی یل تخیبر پښتونخوا کې دا حکومت جوړول یا اپوزیشن د داخلي
تیر ورست کم ملاقات شوی دی د بیا نواز شریف صاحب او د مولانا فضل الرحمن صاحب نه پاره کې پدې خبره اتفاق شوی دی چې یو ځای به الیکشن کوو یو ځای به زو یو بل به ایڈجسٹ کوو نو غالب امکان هم دا دی چې پدې صوبه کې چې حکومت جوړیږي نو دا به مخلوط حکومت وي البته پدې کې به لیډنګ رول چې دی نه دا به د جمعیت العلماء اسلامي او مسلم لیگ نون به هم پدې کې شامل وي ځکه چې څه کومه خبره چې موږ وړاندې وکړه چې یو مخصوص جماعت د غیر ایڈجسٹ کولو خبره کې دا نه پاره کې دا تجویز ورکړې شوې ده چې دغه کم جنون سیاسي جماعتونه دي دا جماعتونه مقابله ته پرې خو دي شي او د الیکشن وروسته چې دغه جماعتونو کوم نتیجه راشي بیا په خپل منځ کې کینو او دا غي خیبر پختونخوا حکومت داري حواله سره به یو بل سره د یو مفاهیمتی فارمولې د لاندې دلته حکومت جوړو نو زما خپل خیال دا دی چې حکومت دلته یو پارټی نشي جوړولې مخلوط حکومت به البته لیډنګ رول پاره کې بدل جمعیت علماء اسلامي او نور جماعتونه د دې ترمنځ دا خبره تر روانې دي او کې دي شي چې یو نیم جماعت پکې دغه شي چې موږ ګورو چې په سنټرل ډیسټریټ کې د کپې خاور کې کومنګ ګورو نه دلته کې ته موږ چې د بلدیاتي الیکشن کې د جمعیت علماء اسلام کارکردګي ډیره خو نه ده په مقابله نیخ پنیغه د پی ټی آی نورستو بیا د عوامي نشل پټه سره
پارٹی تاسو زرو کې یو وخت کې خوب خیبر پختونخوا کې د نیشنل پارټي به شپ ټاپ کې و او همیشه به داسي و چې یو خدای هغه مین اپوزیشن کې وای یا په حکومت کې وای یا کبیا په اتحاد کې وام نو د دوی به زیاته لوی برخه واو یو ځلې وزرم جوړ شوی دا وخت دا وم نیشنل پارټي صورتحال څه یعنی په کوم پوزیشن کې د په خ مضبوط پوزیشن کې دا نه دا څنګه دا
چکم زلو خبر مونږ کو مردان پیښور چار صدا ثوابه پدې زلو کې عوامي نیشنل پارټي د مقابله په پوزیشن کې ضرورت خو یو خو چې تردا د م پوري کم امیدواران مخ ته راغلي دین پاره کې ګڼ شمیر امیدواران هغه مونږ ته داسې ښکاری چې هغه نوی دي او د هغه عوامي رابطه کمزوري دي او هغه ته مونږ دانش ویلی چې را هغه د مقابله پوزیشن تر اتلی شي یا دا توقع نه نشي کېده کېده شي چې حالات بدل شي نیو خدا د بلدار چې اختلافات په عوامي نشل پټه کې دنه هم مونږ ته په نظر راځي په سواد کې واجد علي خان غوند شخصیت هغه د پټه نه کډار کشي اختیار کړی دا او په وخت کې د اطلاعات امر راځي هغه بل جماعت ته ځي خو به هر حال تر دا د م پورې هغه بل جماعت ته نه دتلې دلته مونږ د وکړ چې په خانه ناظم د ډیسټریکټ ناظم حاجی محمد عمر خان چې دا د عوامي نشل پټه یو ډیر تکړه او ډیر سرګرم مشر و د ضلع په خبر هغه په جمعیت العلماء اسلام کې شامل شو خفه دی دغه شان په دیر کې مونږ وکتل چې زاید خان ته خپه شو خو بیا هغه رضا کړی شو هغه ته د قومي اسمبلی ټیکټ ورکړی شو نورم داسې مونږ ته په نظر راځي چې نوې مخونه هغه متعارف کړی شوی دی او چې کم زاړه خلکو لکه مونږ ګورو په دې په خبر کې دا چې کم زمونږ د کینټ ایریا نه دلته سید عادل شاه صاحب په خانه وزیر هم پاتې دی سنیټر هم پاتې دی دا کور ودان هم سنیټر پاتې دی ایم پی اے پاتې دی هغه ته نه تردا د مپوري صوبایي اسمبلی ټیکټ ملو دی نه د اسمبلی ټیکټ ملاو دی دغه شان نور اهم شخصیات چې د پارټي کمو هغه نظر انداز کړی شوی دی نظام په خیال باندې داسې ښکاری چې عوامي نشل پارټي لیډرشپ سنوې تجربه کول غواړي او دغه تجربه کې دیش چې هغه ته باید نقصان وکړي
مننه کاشف الدین سید صاحب سید علی شاه صاحب پښتونخوا ملي پارټي یعنی پښتنو سمته بولسان کې راشو تاسو ته څه ښکاری چې حالت به مقابله د چاو چا ترمنځ وي او هغه به په حکومت کې راتللای شي په صوبه کې یعنی امکان څه دی حالت تاسو ته ښکاری
یقینا دا وخت پښتونخوا ملي عوامي پارټي چې د هغه خبرې اترې د جمعیت علما اسلام سره روانې دي نو کچیر د دې دوه غټو سیاسي جماعتو ترمنځ یو اتحاد کیږي نو د بلوچستان چې کمی پښتني سیمه دی یا کوټه شهر دی په دې کې د دې پوزیشن برابرېدل سي د دې سره سم عوامي نېشنل پارټي د او بیا چې د خوشحال خان کاکړ په مشري کې چې کم فیکشن دی د پښتونخوا مې نو د هغه ترمنځ هم د اتحاد خبرې روانې دي خو یو خبره دلته ډېره ضروری ده د تحریک انصاف ذکر مانو کوي خاص کر تحریک انصاف په کوټه شهر کې او د بلوچستان چې کمی پښتني سیمې دي په دې کې د تحریک انصاف ووټ بینک زیات شوی دی دا جلا خبره ده چې دلته نه د هغه اکټیویټیز ته نه داسې یو کمپاینز ته یو شی نسته لیکن د خلکو سمپتیز همدردیان یو سره زیات دي نو داسې خبرې هم کیږي چې تحریک انصاف چې ده هغه هم د مختلف سیاسي جماعتو سره خبرې کوي نو داسې معلومیږي چې په کوټه شهر کې هم د تحریک انصاف یا د بلوچستان چې کومې پښتني سیمې دي دالته هم د تحریک انصاف یو پوزیشن جوړېدلای شي
کاشف الدین سید صاحب سوال دا دی چې د پیپلز پارټي تاسو ولې چې هغه ګیلې شکوي دي هغه ریپورت شویم د خیر هغه مختصر ک تاسو وسته لدی علاوه ای ان پی او بیا جمع اسلامي باندې تاسو بیا مرانا واچوي چې هغه څه کوي هغه څومره چانسز دي
جی بالکل دی وخت غریزه کرتا سونه کوي او هغه د پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین د کمیټې پر اساس تک سپ کوي
دا مهمه
نو دغه هم یو اهم فیکٹر دی او دا سه ویلګي چې داغه په سر باندې د چاله است او دا کوشش روان دی د 1300 چې دغه سیاسي جماعتونه چې پاره کې مسلم لیگ شامل دی پاره کې پاکستان پیپلز پارټي شامل ده پاره کې جمعیت العلماء اسلام شامل دی او هغه ته دا ویلګي تاسو پرویز خټک سے پدے پشاور ویلی چی ورته مونږ وایو یا سنٹرل ڈسٹرکٹ د خیبر پختونخوا چی ورته مونږ وایو تاسو دې دلته
پشاور ویلی ز تاسو مراد مردان پیخور نوخار
چار صدا مردان نوخار صوابه
خا خا دادی
جی دا پینځه ضلع دې ته پشاور ویلی یا سنٹرل ڈسٹرکٹ ویلی کیږي او داوت ویلی کیږي چې تاسو پدې کې پرویز خټک سے ایڈجسٹ کړئ خو تر دا دمه پوری چې زما کوم اطلاع ده نو هغه کې د ټولو سیاسي جماعتونو د پرویز خټک سے بیا داغه د پارټي د قبلولو ته انکار کړی دی او بیا چې موږ ګورو نه چې کوم ټاسک هغه ته ملو نو هغه کې صدا سے خاص الیکټیبل هغه سره نه دي شامل شوی بل طرف ته دا ښکاری چې جنوبی اضلاع کې جمعیت العلماء اسلام دا په پوزیشن باندې راځي هزاره ډیویژن چې دغه تبا مسلم لیگ نون داغی پوزیشن بخوی زمنگا ملکند او چکم شمالی ضلعی یا دیر دین الت جماعت اسلامی او پیپلز پارٹی د دئی پوزیشن با ډیر خرازی او سیتونه بہت ملاویگی سینٹرل ڈسٹرکٹ کے کپر خٹک تا خبر بار چی دا غجبات نبی عدالت عوامی نیشنل پارٹی او ډیر موثر قوت لري فدیز ہے کہ عدالت داری حل زلی هم روان دي خو اور ال کمنګ ګورو نو دلته کې په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف نه رستو چې کم سیاسي جماعت ډیر متحرک دی هغه جمعیت علماء اسلام دی لکه چې جلسې هم غټه کوي او داغي سرگرمه روان دي په مختلفو ځایونو کې او شمولیتونه ورسره هم روان دي مونږ وکتل چې په لګ ورځو کې داغي سره په پېښور خار کې اهم خلکو شمولیتو کو په نوخار کې د پروژ ټک سے په کلی کې داغه د کور مخه ته جمعیت علماء اسلام جلسه وکړه او پکې شمولیتونه وشو دغه نه علاوه دا پیپلز پارټي بعض شخصیتو استعفاګانې ورکړې دي په اړه کې خواني وزیران یعنی خزاو خاوند دواړو وزیران پاتې دي د پاکستان پیپلز پارټي اهم عہدیدار ډیپټي سیکرټري اطلاعات اسما عالمگیر صاحبہ او داغه خاوند ډاکټر ارباب عالمگیر صاحب هغه استعفاگان ورکړه په کمرو سے بلاول سے پیښور کې جلسہ کولا او بیا 13 ورځ ضیاء الله افریدی صاحب څوک چې په خواني وزیر د تحریک انصاف او بیا په پاکستان پیپلز پارټي کې شامل شو او د پیپلز پارټي صوبائی فائنانس سیکرټری هغه هم استعفا ورکړه دغه شان نګت او رغزی صاحب خواني صوبائی اسمبلی ممبر ده هغه هم خفدا او ناراضه ده نو دا یو صورتحال دی چې دلته کې کوم ته د پاکستان تحریک انصاف نروس فقاری نو بیا موږ ته مختلف جماعتونو په مختلف پاکټس کې راته
پښتني په بلوچستان سیمو کې تاسو ته څه ښکاری چې نېشنل پارټي او بلوچستان نېشنل پارټي به سیټونه وګټي هغه ته څه کمی نه خنې خاني ښکاری
نېشنل پارټي دا وخت په بلوچستان علاقو کې پوزیشن شدی خاص کر په اواران کې په بارکان کې د دې سرسام په کیچ کې یا په مکران کې په دا ټولو علاقو کې الته چې دی د دې ډیر زورور کمپاین دا وخت شروع دی په تیر انتخابات کې بلوچستان نېشنل پارټي منګل لس چوکی چوي تر لاسه کړی وي ګټلی وي زه فکر نه کوم چې بی ان پی منګل دی په روان انتخاباتو کې هغه چوکی چې دی بیا وګټي نېشنل پارټي پوزیشن ماته سم معلومي
ډیر ډیر مننه سید علي شاه صاحب تاسو او کاشف الدین سید صاحب تاسو دواړو په دې بحث کې برخه واخست وخت دومره ډیر مننه د دواړو شو وخت اوریدونکو دا د مشال ترنالاندی بحث چې پکې مو د پاکستان په راتلونکو انتخاباتو کې د بلوچستان او خیبر پښتونخوا ممکنه سیاسي منظرنامه له خبريالانو کاشف الدین سید او سید علي شاه سره بحثوله بحثوم په دې ځای باندې پایته ورسېدی ما عبدالحی کاکړ ته اجازه راکې په مخه شو
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ
هالو مشال
السلام علیکم
د مشال
مشال رادیو
00 20 22 11 2 4 1 2 1 خوندور پیغامونه تبصره ټوکی شیرونه او خیسته خبره مونږ ته پریک دی